درنو دوستانو ستلی مشهی دا ازادی رلیو پا دی اخبارونه کی موزه اجمل اند لخپلونو رام کارانو سره یوزه هر کلیکم نن دا جمعه ورز دا او دا جمعه پا ورز دا لسو بجو پا اخبارونه کی دا ازادی رلیوی مجلخ پریگی چی یو کلتوری او فرهنگی مجله ده خو مخکل دین چی دی مجله تور شو خبرونه او سو ریپورتونه لرو پا مخلی دا دی سات خبرونه تا چارواکی وی د افغان سولې لپاره د واشنگتن استازي زلمی خلزاد پرون مخام په کابل کې او هڅه کوي د طالبانو سره د بندیانو پر ویدا سي تبادله خبري وکړي چې لمخې د پانتون د دوو تختول شو بهرنوي استادانو خوشی کېدو ته لار هواره شي. د افغانستان د برېښنا شرکت وی خلک باید د برېښنا د پایو او د برېښنا د نورو ستونزو په هواري کې له دې ادارې سره مرسته وکړي. او د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي برایان هوک ویلي تهران په سوریه او عراق کې د شیعه مشرتابه لرونکو ملیشو پر تمویل 14 میلیارد ډالر لګولی. بشپړ خبرونه واورئ په سر کې هم د افغانستان پاړه. چارواکي وایي چې د افغان سولې لپاره د واشنگتن استازي زلمی خلیلزاد پرون ماښام په کابل کې و او هڅه کوي له طالبانو سره د بندیانو پر یوې داسې تبادلې خبرې وکړي چې له مخې د پهنتون دوو تختول شو بهرنیو استادانو د خوشی کېدو لپاره لاره هواره شي. اسوشیتد پریس خبری اژانس په یو رپورټ کې د یو شمېر داسو چارواکو له خولې چې د ښاغلي خلیلزاد د هڅو خبر دی ویلي. زلمی خلیلزاد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې په دې هڅو غواړي چې هم دا دوه بهرني استادان خوش شي او هم د سولې بهیر بیرته پیل شي. په کابل کې د امریکایي پوهنتون دوه استادان امریکایي کیونګ کینګ او استرالیایي تیموتی ویکس له 2016 میلادي کال څخه د طالبانو په برمته کې دي. اسوشیتد پریس خبری اژانس په دې اړه په رپورټ کې وایي د هغه اتیا کسانو په ډله کې چې طالبانو یې د خوشی کېدو غوښتنه کړې د طالبانو د مشر د مرستیال سراج الدین حقانی ورور انس حقانی هم شامل دی. انس حقانی له څو کلونو راهیسې د افغانستان له حکومت سره بند دی. په کابل کې د خلیلزاد له بحثونو خبرو چارواکو دې خبری اژانس ته ویلي د بندیانو د تبادلې دا بحثونه د هغه غوښتنو له کبله له ستونزو سره مخ دي چې افغان حکومت وایي طالبان دې د بندیانو د هر ډول تبادلې مخکې اوربند سره موافقه وکړي. طالبانو وسا اوربان تغاړه نه دیخي. په عین حال کې د افغانستان اجرایی ریاست وایي عبدالله پرون په کابل کې له زلمی خلیلزاد او د جنوبي اسیا په چارو کې د ولسمشر ټرمپ له سلاحکاري لیزا کورټ سره کتلی دي. د اجرایی ریاست په خبر پاڼه کې د بندیانو پر تبادلې د بحث یادونه نه ده شوې خو ویل شوي چې ښاغلی خلیلزاد د سولې په اړه له مختلفو لورو سره د خپلو ناستو او خبرو اترو جزئیات له افغان اجرایی رئیس سره شریک کړل. زلمی خلیلزاد له اسلام آباد کابل ته تللی چیرې چې نوموړي د پاکستان له ستر اعظم عمران خان سره د افغانستان پر سوله خبرې کړې وي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي خلک باید د بې برخې د ستونزې حل کې همکاري ورسره وکړي. د دې ادارې ویان وحیدالله توحیدي پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې که خلک له عمل منفعه پروژو ساتنه کې مرسته ونه کړي د برېښنا د پرچاوي ستونزه نشي حل کېدی.
خب مشکلات اگر مردم امرای ما همکار باشند
دوی که خلق لاموک سرا همکاری وکړي نو داستون زا ترړي را حل کیدای شي. که وګړي اړلې د خپل غټو لپاره د برېښنا استنی یا پایي الو زوین واضحه ده چې داستون زا نه هواريږي. نصرګند وسلوالو کسانو د اکتوبر د اتمې په مخام د جنوبی سالنګ د تنګیا جان پسیمه کې د وارداتي برېښنا یو پایا په ماین والو زوله. له دې عمله د برېښنا شرکت ته باندې شپږ میلیونه افغانۍ تاوان ورسید او څورزې د کابل او یولس ولایتونو ته د وارداتي برېښنا بهیر پرېو. د برېښنا شرکت وایي دا په سیمه کې یو شمېر خپل سرو وسلوالو کار دی. د پروان دولتي پانتون رئیس او یو شمېر محصلان وایي چې د نجونو د لیلیې امنیت د اندېښنې وړ دی. د نجونو په لیلیه کې اوسېدونکي نجونې ادعا کوي چې غیر مسؤوله وسلوال کسان لیلیې ته تګ راتګ کوي. د شپې لخوا د ګزمې او څارنې څوک نشته او ناڅرګند کسان وخت ناوخت ډبرې ورولي او حکومتي چارواکي غږ نه اوري. د پروان د دولتي پانتون یوې محصلې لیزا احمدي پرون ازادۍ راډیو ته وویل
ما اینجا مسافر هستیم و حتما خانواده ما اینجا اعتبار کردن سر پروان و همچنان لیلی پروان که ما را اینجا روان کردن و ما میخواییم درس بخوانیم، اما متاسفانه لیلی پروان امنیتش خوب نیست. البته طبقه آنوس امنیت بر ما درست گرفتنشون گرچه ما چندین بار پیشنهاد کردیم.
دا پروان د دولتي پانتون رئیس محمد همایون رسولی تایید کړ چې د پانتون امنیت ښه نه دی. دا پروان والی بیا وایي چې د دولتي پانتون په ساحه کې د اندېښنې وړ پېښه تر اوسه نه ده شوې. د پروان والی دا هم ویلي چې د هر وګړي د امنیت لپاره پولیس نشي ګمارلی. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د اقداماتو هغه بسته چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د استضاع په اړه د تحقیقاتو بل پړاو ته لاره پرانیزي تصویب کړه. د استازو مجلس پرون په دې اړه رایګیري وکړه چې ټولو جمهور غوښتونکو او یوازې دوو ډیموکراټانو منفي رایه ورکړه. په ټوله کې د مجلس 222 غړو مثبتي او 196 غړو منفي رایه ورکړي. دا ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوکوي تهران په سوریا او عراق کې د شیعه مشرتابه لرونکو ملیشو پر تمویل 14 میلیارد ډالر لګولي. هوک دا څرګندونې د سعودي تلویزیوني شبکې العربیه سره په مرکه کې کړي، خو دای مشخصه نه کړه چې د ایران لخوا دقیقا دا پیسې له کوم وخت تر کوم وخت لګول شوي. وروسته له هغې چې په عراق کې د امریکا د برید پایله کې د صدام حسین رژیم نسکور شو، ایران په عراق کې خپل نفوذ پراخه کړ او دغلته یې د پیاوړو شیعه ملیشو ترتم لا وتړله. همدارنګه په سوریه کې ایران د روسیې سره یو ځای د بشر لسد ملاتړ کوي او د دې ملاتړ لپاره هلته د ایران سپایه پاسداران خپلې شیعه ملیشي روزي او پالي. په ګاونډي لبنان کې بیا ایران له اوږدې مودې راهیسې د حزب الله ملاتړ کوي. او د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یادایش د خپل مشر ابوبکر البغدادي د وژل کېدو خبر تایید کړی او خپل نوی خلیفه یې هم معرفي کړی. د داعش یوې سرچینې پرون په غږیز پیغام کې ویلي چې د دې ډلې نوی خلیفه ابو ابراهیم الهاشمي القریشي نومیږي. دا لانه د څرګنده چې قریشي څوک دی. په پرونی غږیز پیغام کې د داعش د ویاند او د بغدادي د نږدې ملګري ابو حسن المهاجر د وژل کېدو خبر هم تایید شوی. ابوبکر البغدادي د 2014 میلادي کال راهیسې د داعش مشر او په وروستیو کې د امریکایي ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې د سوریې په ادلب ښار کې ووژل شو. دوستانو خبرونه مولا آزادۍ راډیو نو اوریدل. لکه مخکې مو یادونه وکړه، په دې خبرونه کې زیاته برخه د آزادۍ راډیو مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې خبرونه او ریپورټونه لرو. خبرونه مو اوریدل. د ریپورټونو په برخه کې لومړنی ریپورټ دار اخلو چې د افغانستان دفاع وزارت د سیګار تازه ریپورټ رد کړی چې وایي د دوبی په دریو میاشتو کې دفاعي ځواکونو تلفات زیات وو. د سیګار یا د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا د مرستو د سرمفتش د دفتر په ریپورت کې دا یاده شوې چې د جون، جولای او اګست په میاشتو کې افغان ځواکونه په دفاعي حالت کې وو او دغه تلفات تر ډیره په دفاعي حالت کې وروختي. په اړه یې د فرشتې جلال زئی ریپورت اورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښت د ځانګړي مفتش دفتر سیګار پرون د افغانستان د دفاعي ځواکونو د فعالیت او تلفاتو په اړه یو نوی رپورټ خپور کړی دی. په رپورټ کې ویل شوی چې د افغانستان ځواکونه د دوبی په دریو میاشتو کې په دفاعي حالت کې ول او زیات تلفات راوښتي دي. د رپورټ په حواله د افغانستان د دفاعي ځواکونو د تلفاتو 80% په جون، جولای او اګست کې ثبت شوی دي، خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت له دې څرنګ سره موافقه نه کوي. د ملي دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزی بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان ځواکونه 8 میاشتې مخکې له دفاعي حالت وتلي او تلفات یې د پخوا په پرتله ډیر کم شوي دي.
د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه له 8 میاشتو راپه دې خو کاملا له تدافعي حالت نه وتلي دي او موږ په تهاجمي حالت کې یو. موږ تولیدلی وو چې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د تلفاتو په کچه کې د پام وړ کموالی هم راولو. په دې اساس باندې زموږ هغه تاکتیکي او نظامي پلان چې موږ لرو د خنتی جوړ کړی ده، او وروسته له دې نه به موږ کوشش کوو او سعی تلاش بم دی چې نور هم د کچه را ټیټ کړو.
د سیګار پر پورت کې ویل شوی چې د دوبی په دریو میاشتو جون، جولای او اګست کې د وسوالو حملې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 19% زیات وي. سیګار ویلي چې د ناټو په مشرۍ د غوس ناتړ ماموریت په دې موده کې د وسوالو د 1,103 حملو خبر ورکړی دی. د سیګار په وینا ډېری حملې په ختیځ، جنوب او شمال لویدیځ ولایتونو کې شوې دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزی بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د پوځي عملیاتو له پراخولو سره یې وسلوالې ډلې په شدت ځپلې دي.
در 8 ماه گذشته ما تانستیم 13 ولسوالی را از تصرف دشمن.
هغه په وروستیو 8 میاشتو کې د لږ تر لږه 14 ولسوالیو د بیرته نیولو خبر ورکړ. روح الله احمدزی وویل چې د پخوا په پرتله عملیات پراخ شوي، شدت یې موندلی دی او دشمن ته یې ډېر تلفات اړولي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښت د ځانګړي مفتش دفتر سیګار په خپل پرونی رپورت کې ویلي چې ځانګړو ځواکونو د روان میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې تر 2000 زیاتې حمله کړې دي.
دوستانو له پرون راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې یو عکس ګڼ کسان ځورولی دي. دا عکس په کندهار کې اخیستل شوی دی او ظاهرا پکې یو وژل شوی کس ښکاري چې د خپلې 2 کلنې لور تر څنګ وژل شوی او په موټر کې ناست دی. د کندهار چارواکي وایي چې دغه پیښه د نقیبي مینې سره پرون مازدیګر رامنځته شوې. د کندهار د والي ویان بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل چې د امان الله په نوم دغه وژل شوی کس د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی او نظامي سرتیری و. د بهیر په وینا نوموړی له خپلو ماشومانو سره یو ځای په خپل موټر کې کندهار ښار ته د سودا اخیستلو لپاره روان و چې وسلوالو ورباندې برید وکړ. هغه زیاته کړه چې په برید کې یاد شوی کس د خپلو ماشومانو په وړاندې سا ورکړې او وژل شوی دی. د بهیر په خبره برید کوونکي تښتېدلی خو پولیسي لټون کوي. بل خوا یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې وژل شوی کس د کندهار ښار د ملا عمر په سرای کې کار کوه. دا دې پیښې انځور په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ عکس العملونه راپارولي. که څه هم تر اوسه پورې کوم چا د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو ډیر کله وسلوال طالبان هغه کسان چې د حکومت په حکومتي دفترونو کې کار کوي او یا په هغه اډو کې کار کوي چې امریکایي ځواکونه او بهرنیان پکې وي هدف ګرځي. دی اکس په ټولنیزو رسنیو ټویټر او فیسبوک کې خلک غوسه کړي دي او زیاتره خلک یې دردولي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د هند تر ولکې لاندې کشمیر په موقف کې د اکتوبر له 1 نیټې وروسته بدلون راغی. له دې سیمې څخه د نیمه کورواکۍ موقف واخیستل شو او په 2 اداري واحدونو باندې وویشل شو. د دې سیمې خلک هیله لري چې په روانه میلادي میاشت کې به د هند ستره محکمه د پارلمان پریکړه فسخه کړي. په دې اړه پاموکړی د احمد تکل رپورټ ته ورپسې د ازادي راډیو مجله خبرې کړي.
د کشمیر په برخه کې د صدر اعظم نارندر مودی د حکومت لنوي او مقرراتو سره سم د سیمه په لومړي ګام کې په 2 اداري واحدونو ویشل کیږي. جمو کشمیر او لداخ په خاطر دې د ټوله کورواکي سیمه د جمو او کشمیر په نوم یادې د چخپل سیمه ایز پارلمان درلود او والی یا گورنر او اعلی وزیر به اداره کوله. په جمو کې تر ډیره هندوان او په لداخ کې اکثریت بودایان اوسیږي، خو په کشمیر کې ډیری مسلمانان ډیر دي. اوس به دا سیمه په 2 برخو ویشل کیږي چې یوه به جمو او کشمیر او بله به لداخ وي او هر یوه به خپل نائب الحکومه لري. د پنځمې په ورځ د لومړي ځل لپاره د جی سي مورمو په نوم د نوي ډیلي لخوا ټاکل شوی نائب الحکومه جمو او کشمیر ته ورسید او په کار پیل وکړ. د نویو بدلونونو له عملي کېدو سره لومړنی توپیر چې مخې ته راځي د کشمیر بیرغ او اساسي قانون دی چې د نویو قوانینو له مخې له منځه تللی دی. خو تر ټولو لوی بدلون چې د دې سیمې خلک یې اندېښمن کړي د ځمکې ویش دی. تر دې دمه له جمو او کشمیر څخه وتلو خلکو نشوای کولای چې په دې سیمه کې ځمکې واخلي یا لوی تجارتونه وکړي، خو اوس هر هندوستانی کولای شي کشمیر ته ولاړ شي او هلته ژوند وکړي، چې البته دا کار ښایي د سیمې د وګړو په جوړښت یا دیموګرافي کې هم بدلون راولي. د کشمیر په خوانی قاضي حسنین مسعودی چې د محل په پارلمان کې غړیتوب لري وایي د پنځمې ورځې د کشمیر په هر څه کې بدلون راغی او د دې سیمې موقف له ایالت څخه خار تر ولوید. مسعودی وایي چې دا اقدام غیر دیموکراتیک او له قانون سره په ټکر کې دی. د نوموړي په وینا د سیمې خلکو ته سخت سپکاوی شوی ځکه هیڅ راز مشوره نه ده ورسره شوی. هندي چارواکي حتی سیمه ایز راډیو چې د کشمیر سرینګر راډیو په نوم یادېدله د آل انډیا سرینګر په نوم نومولې. په داسې حال کې چې دا راډیو حتی په 1940 کال کې له برتانوي استعمار څخه د هند تر خپلواکۍ مخکې د سرینګر د راډیو په نوم یادېده. په هندي کشمیر کې له لویو بدلونونو مخکې د جمو او کشمیر 2.5 میلیون وګړو د انټرنیټ، موبایل ټلیفونونو او کیبل ټلویزیون خدمات نه درلودل او ورسره دوکانونه او ښوونځي هم بند وو چې د کار خلکو ته لرواني پلوه لویا ضربه ورکړه. د اګست په لومړیو کې چې پارلمان د کشمیر د کورواکۍ په موقف کې بدلون تصویب کړ، د راپورونو له مخې لږ تر لږه 14,000 کسان چې اکثر ځوانان وو توقیف شول او په سیمه کې سخت امنیتي تدابیر ټینګ شوي، چې البته له دې ډلې شاوخوا 3,000 کسان وروسته بیا خوشې شول. اوس د کشمیر خلک یوازې یو امید لري، هغه دا چې د هند ستره محکمه د نومبر په لومړیو کې د پارلمان لخوا د اساسي قانون د 300 مادې د لغوه کېدو د پریکړې په اړه بحث په پام کې لري. کشمیر ته ځانګړی موقف د همدې مادې له مخې ورکړل شوی و. د دې بحثونو نتیجه به په 2 میاشتو کې اعلان شي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چارې. یو ځل بیا د رادیوي مجلې د یوې بلې نوې غنې په اوریدو زه محبوب شاه محبوب ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو د یو شمېر نورو فرهنګي او هنري مسایلو ترڅنګ په افغاني ټولنه کې د جرګې په ارزښت او دودونو راپور برابر کړي.
ارونو کې د یوغوی نظر اخست، کله کله به خپل نظر پرې خوړو، د یوغوی نظر به معنی په دې اړه باندې ډېر شواهد.
په هنر جاج کې له استاد عزیز الله میاجي سره د تبلې په ارزښت خبرې کوو.
خان ځان لزان لبل بل یو ټیکی دې ځان له دنیا ده، یو ټیکا ځان له دنیا ده. نو نو خامخان چې تبله نیمه نو بس بیا خو
فنکار برخه کې ل شاعر امینی فنا سیدی سره د هغې په فن غږیږو.
ماشومتو په ورسته چې اوس هم زه د حافظ شعرونو مطالعه کوم، ناغه کې د توبه د ونې د نماز ذکر ډیر راغلی دی. نو هغه وخت یو ورځ داسې و چې نیکه سره مې
په زرپاڼه کې به لنډې کیسه واورئ.
پیړۍ رانږدې کېده، ژغې نه و، کې ژغ د سمندر شمال چې څپې د ساحل لور ته څپ وهلې ورک کړی و.
او په ورخمین خیال کې به د ریشما شفا په غږ استاد ناشنا ست ډالې شوی سندره واوري.
آزادي رادیویي مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ټیکنالوژي په اوسنی چټک پیر کې د معلوماتو راکړه ورکړه له پخوا څو برابر چټک شوې ده، او باید دا پروسه چټک شي، ځکه څومره چې ټیکنالوژي پرمختګ کوي هماغمره د ټولیزو اړیکو وسایل هم چټک کیږي. د اوسنی پیر د پنځول شوي یا کیدونکي ادب روح او روان هم تیر ته توپیر کوي، دا ځکه چې ټولنیز چاپیریال او نوي پیښیدونکي ټیکنالوژیکي پیښې ادبیات متاثر کوي. که په خوا په شیر کې د ګودر یادونه شوی، پولا پټه یاد شوی، د بام دی دنونه یاد شوی، نو اوس د فیسبوک، ټویټر او نورو ټولیزو اړیکو د وسایلو یادونه کیږي، دا ځکه چې په ځوانو شاعرانو یې اغیز زیات دی. نو دا باید هیر نه کړو چې د پخوانی شاعرۍ غوښتنې هماغه وي، او د زمان په بدلون سره د نوي شاعرۍ او یا نوي پنځول کیدونکو ادب غوښتنې د نوي زمان پورې اړه لري. په دې هله چې ځینې پنځول کیدونکو ادبیات مو د زمان له بدلیدونکو رموزو سره سم بدلون وکړي او فکری تغییر رامنځته شي. رادیو مجله پیلو، او په پیل کې له مریم توخی څخه د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
په یو لسو ولایتونو کې فرهنګي زونونه جوړیږي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د جمهوری ریاست د چارو ادارې له لوی ریاست سره په همکارۍ په دې برخه کې د چارو د ښه سمون په موخه په یو لسو ولایتونو کې فرهنګي زونونه جوړیږي. په دې غونډه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرستی په لنډو خبرو کې وویل چې دغه زونونه د ولایتونو د اطلاعات او فرهنګ ریاستونو په چوکاټ کې جوړیږي چې ټولې فرهنګي مسلې له واحد مرجع څخه راهنمایي شي. هغې وویل چې د فرهنګي زونونو د جوړولو په اړوند عامه پوهاوی یو اساسي اصل دی، او خلک باید په دې پوه شي چې فرهنګي زونونه په کومو موخو جوړیږي. په دې غونډه کې د چارو ادارې د لوی ریاست د ملي پروژې د چارو له تنظیم او پانګونې سره د ملاتړ رئیس عبدالباری بلوس د فرهنګي زونونو د جوړولو په اړوند معلومات ورکړل. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د پالیسۍ او پلان رئیس عبدالمقیم افغان د دغه وزارت د فرهنګي زونونو د جوړولو د پیشنهادي طرحې په اړوند خبرې وکړې. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر موین پوهان محمد رسول باوري د بامیان والی محمد طاهر زهی سره په دغه ولایت کې د فرهنګي میراثونو د ساتنې او د لرغون پیژندنې پارک د جوړولو په اړوند خبرې وکړې. په هغې کتنه کې چې د دغو دواړو ترمنځ وشوه، په بامیانو کې د فرهنګي میراثونو په ساتنې او د لرغون پیژندنې پارک د جوړولو په اړوند په خبرو سربیره د بامیانو د څمڅو د ترمیم په اړوند هم خبرې وشوې. پوهان باوري وویل چې د تاریخي ابداتو او فرهنګي میراثونو ساتنه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د دندو یوه برخه ده او بامیان د هیواد یو تاریخي ښار دی او د هغه تاریخي آثار او ابدات د نړۍ د فرهنګي میراثونو په فهرست کې شامل دي. هغه وویل چې د دغه ولایت د آثارو او ابداتو د ترمیم لپاره یو لړ پروګرامونه تر لاس لاندې دي. دغه راز د بامیان والی د دغه ولایت د لرغون پیژندنې پارک جوړول او د تاریخي آثارو او ابداتو ساتنه او ترمیمول مهم او ارزښتناک وبلل. په کندوز کې د استاد سعد الدین شپون د دویم تلین یو ورځنی علمي سیمینار وشو. په کندوز کې د هیواد د نوموتي ناول لیکونکي او په نثر کې د ځانګړي سبک څښتن ارواښاد استاد سعد الدین شپون د دویم تلین په مناسبت د پسرلي ادبي کلتوري ټولنې او اطلاعاتو فرهنګ ریاست لخوا یو ورځنی علمي سیمینار جوړ شو. دغه یو ورځنی علمي سیمینار چې د کندوز ښار ښاروالۍ هوټل کې جوړ شوی و، پکې دولتي چارواکو، قومي مشرانو، د پوهنتون استادانو، زده کړیالانو، د مدني او فرهنګي ټولنو استازو، لیکوالانو، شاعرانو، ځوانانو او میرمنو ګډون کړی و. په غونډه کې د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې مشر میلمنو ته د ښه راغلاست ویلو تر څنګ دروخت شپون په کارونو او هنري شخصیت لنډه رڼا واچوله. نوموړي وویل چې که څه هم په دغسې سیمینارونو د ارواښاد استاد د کړو خدمتونو حق نشي ادا کېدی، خو بیا هم د دوی دغه کوچنۍ هڅې لویو کارونو ته لار پرانیستلی شي. ورپسې د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس فدا محمد ارزښت د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر آغلې حسینې ساپۍ پیغام ولوست. د خان آباد ولسوالۍ او د شپون صاحب د کورنۍ په استازیتوب قومي مشر او د عامو زون کرکټ مسؤول محمد الله خالد خبرې وکړې. نوموړي د شپون صاحب د تلین په مناسبت د سیمینار د جوړېدو له امله خوښي وښوده او د کندوز اطلاعاتو او فرهنګ ریاست او پسرلي ادبي کلتوري ټولنې څخه یې مننه وکړه. همداراز د کندوز د کلیو پراختیا رئیس دوست محمد ریحان، د کلبای زیایی مسئول حاجی ضیاءالحق زیایی په نوبت سره د استاد شپون په شخصیت او هنري ژوند هر اړخیزې خبرې وکړې. د سیمینار دویمه برخه کې د کندوز پوهنتون استادانو او لیکوالانو د ارواښاد استاد شپون په ژوند، د نثر په بېلابېلو ځانګړنو او پښتو ادب ته د استاد د کړو خدمتونو په اړه علمي مقالې ولوستلې. د سیمینار په وروستۍ برخه کې هغه ویډیوي کلپ چې د حیات الله نظري په زیار چمتو شوی و، ګډونوالو ته په سکرین وښودل شو. د سیمینار وروستۍ ویناوال د کندوز ولایت مقام د ټولنیزو چارو مرستیال نجیب الله عمر خیل بله وینا واوروله. نوموړي دروخات استاد شپون په ژوند خبرې وکړې او د کندوز د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست او پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې څخه د سیمینار د جوړېدلو له امله مننه وکړه. د سیمینار په وروستیو شېبو کې د پسرلي ټولنې غړي لیکوال او شاعر غلام حیدر حیدر لخوا پرېکړه لیک ولوستل شو او هغو استادانو ته د کتابونو ډالۍ ورکول شوې چې سیمینار ته یې څېړنیزې او علمي مقالې لیکلې.
جرګه د هغه ټولی نوم دی چې په افغاني ټولنه کې د ستونزو او منازعاتو د حل لپاره جوړوي او دا ټوله سلګونه کاله تاریخ لري. که څه هم د انسان له پیدایښت سره سم کله چې یو منظم قانون نو انسانانو به خپلې ستونزې د دا ډول ناستو او جرګو له لارې هوارولي، خو د وخت په تیریدا سره پکې بدلون راغلی. افغانانو د خپل لرغوني تاریخ په اوږدو کې تر ننه په بېلابېلو پړاوونو کې د ملي او سیاسي موخو لپاره تل جرګې رابللې دي. په نننی راپور کې د جرګې د تاریخ سربېره د جرګې په ولسي، فلکلوریک او تاریخي ارزښت خبرې کوو. راځي وګمې جبر خیل ته وکشو.
جرګه د هغه ټولی نوم دی چې په افغاني ټولنه کې د ستونزو او منازعاتو د حل لپاره جوړیږي او دا ټوله سلګونه کاله تاریخ لري. که څه هم د انسان له پیدایښت سره سم کله چې یو منظم قانون نه و، نو انسانانو به خپلې ستونزې د دا ډول ناستو او جرګو له لارې هوارولې، خو د وخت په تیریدا سره پکې بدلون راغلی دی. افغانان د خپل لرغوني تاریخ په اوږدو کې تر ننه په بېلابېلو پړاوونو کې د ملي او سیاسي موخو لپاره تل جرګې رابللې او جوړې کړې دي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سید حبیب شاکر وایي چې جرګه او یا جرګې ته ورته راټولېدنه د انساني تاریخ یوه ډېره لرغونې برخه ده چې له یو قشر څخه و بل ته په میراث سره پاتې ده.
جرګه طبعا پښتو نوم ده، په عربي کې معادل نوم شورا ده، مشوره ده، او د اسلام د اوایلو نه هغه وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث شو، له خپلو صحابو سره به مشوره کوله، جرګه به کوله، په کارونو کې به د هغوی نظر اخیسته، کله کله به خپل نظر پرېښودو، د هغوی نظر به معنی. په دې اړه باندې ډېر شواهد او دلایل شتون لري. مدینه منوره کې د غزاګانو پر مهال باندې د غزا لپاره د پوج د ځای د ټاکلو په اړه باندې همداسې د اسیرانو سره د تعامل په اړه باندې مشوره وکړه، د صحابه و مشوره یې منلې. همداسې خندق په غزا کې د صحابه و سره مشوره وکړه، جرګه یې وکړه، هغوی مشوره ورکړه چې تر مدینې منورې به شاوخوا خندق کاږو تر څو دښمن حمله رانه وړي.
د نوموړي په خبره چې په قرآن کریم کې هم د جرګې یا شورا په اړه دو آیتونه نازل شوي دي چې هر کار یې په مشوره کې غوره بللی دی. دی وایي چې د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې جرګو بیلابیل نومونه سبها، سیمیتی، د کنشکا جرګه او یو شمیر نور راخپل کړي وو. د کابل اوسیدونکی حاجی عقل شاه سحاک بیا وایي چې له ماشومتوبه له جرګو سره سروکار لري او دا چاره د ګڼو ستونزو د مخنیوي سبب ګرځي.
جرګه چې ده، جرګه د افغانستان یو دا د شروع نه د 5000 کلونو را په دې خوا د پښتنو جرګه یو ننوي، یو دایمي، یو د سهول هلاره ده. کوم وخت کې چې جرګه نه وي صلح نشته. چې جرګه و هغه وطن کې، هغه وطن کې به صلح وي، هغه وطن کې به امن وي. په کوم کلي کې چې جرګه وي، د جرګې مشران معلوم وي، هلته به امن وي. چې جرګه نه وي دا هسې ګډوډي به وي. په زراعو کې هم کړی ده، په مرکو کې هم کړی ده، په د قتل په مسلو هم کړی دی، په دوه قومونه سره جنګونه کړي دي، د دو کې هم کړی ده. هغه یو ډېر مظلوم و، دا یو ظالم و. چې هغه ظالم نن هم نشته، دا د ظالم چې اوبه واته ویلې داسې به وکړي چې یوه لور به دغه ده ته ورکړي او دغه به هغه ته ورکړي. مال دا خو هېڅ امکان نه لري. تا خو ډوډۍ کړې او ډوډۍ مخړه موږ څه کوو؟ د ولس منګیري عوام څه څه ویلې دلته معلومات پس لږه موږ دا پرېکړه کوو. نو جرګه مار که دی په رښتیا سره جرګه کې، هغه باید د مظلوم طرفداري نه د ظالم. حق معلوم نه که هغه جرګه مار نه ده.
د کونړ ولایت اوسیدونکی عزیز ګل ساپه وایي چې دوی په مختلفو وختونو کې بیلابیل جرګې جوړوي. دا چې د دوی د جرګو ډول څرنګه دی نوموړی وایي،
کله چې یو مشکل پېښ شي یا د دوه کورنیو یا د دوه کسانو په منځ کې ستونزه مخته راشي یا جنګ وشي یا په بله کومه سیو مسله چې خفګان ته خبره سره ورسیږي، نو بیا د کلي مشران سپینګیری هغوی په دې خاطر باندې چې دغه ستونزې مخه ونیسي او دا ستونزه نور هم غټه نشي هغوی جرګه کوي. معمولا هلته د کور کلي مسایل ډېر زیات وي، لکه د پولیو پټي مسایل وي یا د ځینې غنم بعضې څاروي د نو کورنیو خوري، په همدې باندې سره ستونزې پیدا کېږي. او اکثریت کلي داسې دي چې هلته دوی ترون زامن سره اوسېږي، نو اتمن ترون زامن په منځ کې ځینې رقابتونه مې په ډېره وړه خبره مانی هغوی په منځ کې اکثره شخړې پیښېږي. نو دغه شخړو د حل لپاره بیا لنډه او اسانه او ښه لاره همدغه ده چې مشران سره راټولېږي او هغه دواړه کورنۍ سره کینوي. کم یو چې ملامت وي ملامت ته ملامت وایي، او کم یو چې سلامت وي هغه ته سلامت، او بالاخره یو فیصله کوي او فیصله بیا داسې وي چې مشکل حل کېږي، یعنې د لا زیاتې ستونزې مخه نیسي.
دی وایي چې د احمدشاه بابا ټاکنه هم د وی جرګې پر بنسټ شوې ده، او دا جرګو ورو ورو رسمي شکل غوره کړی چې هی بیلګې ولسی جرګه، د مشرانو جرګه او انانوي جرګې دي. د لغمان اوسیدونکو برهان الله شینواره وایي چې اوس هم یو شمیر حکومتي ادارات د ستونزو درامسته کېدا په وخت دواړو خواو ته وایي چې ستونزه د جرګې لاره حل کړي.
اصلا جرګه په پښتو کې ورته جرګه ویل کېږي، په اسلامي تعلیماتو کې اوس دغه کې د صلح ویل کېږي. د هغه ابتداء د اسلام نه په قضایي اموراتو کې محاکمه د اول دواړه مدعی و مدعلیه دی ته واداره کوي، دی ته تشویقوي چې دوی هغه قطعي مسایل چې په محکمه کې قطعیت پیدا کوي، د قطعیت په نتیجه کې بیا یو جانب هم نشي کولای چې د هغه نه تخلف وکړي، باید هغه ورباندې جاری شي. نو مخکې له دې نه چې محکمه د دو متنازعینو ترمنځ فیصله وکړي، نو هغوی دی ته تشویقوي، دی ته واداره کوي چې تاسو لاړ شئ خپل منځ کې صلح وکوي، خپل منځ کې جرګه وکوي، سپینګیری او مشران مخاور خلک.
کله چې د خلکو هنرونو خبره کوونو موسیقي مخامخ مخترازي او په موسیقي کې بیلابیل آلات خپل ځانګړی اهمیت او ارزښت لري. طبله هم یو له هغو آلاتو ده چې د موسیقي خواند او رنگ ته ځانګړی روانوالی وربخي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له استاد عزیز الله میاجي سره د تبلې په ارزښت، جوړښت او هنر خبرې کوو.
هنر جاج
ډیره مننه استاد عزیز الله چې خپل قیمتي وخت مو مختراک او پښتنه هم دا کوم چې د تبلا لڅ شي جوړي.
تبلا خو دا یو چې ده مس ده ته د داما وي ولته په اردو کې ورته داما وي او ولته موږ استاد صاحب قانون ورته به بم ورته وي ولې چې دې आवाज دروند ده دې ته بم وي او دا بل چې ده ورو کې دې ته زیل وي دې आवाज لګنره وي جګ وي نو دا بیس لري او دا چې دې زیل
او دا غم د مسونه جوړي
نه دا یو د لرګي نه جوړ دی او د مسونه جوړ دی
او استاد د پاس چې په لګیدلې دا ربړ غونډه دات شه ده
دا چې ده دا سرمند دا چې ده د ګټ سرمند او زه سرمند او لکه هغه به هغه چیږي جوړیږي هغه تراش نو بیا د لپاره مکمل خپل استادان دي چې دا به بنل کیږي دا جوړیږي دې پر پوره مکمل وخت لګیږي
او دا په افغانستان کې جوړیږي کنه بهر ناراضي
بل څه دا خارج نم ډیر زیات راځي او دلته شکر زما خپل افغانان دي چې هغه په خپلم جوړي او
معمولا که خراب شي ترمیم هم دلته کیدی شي
او بس چې خراب شي دا شی ورته دا تور کې پلګیدل په دیواله کې زیل ورته کاټي ورته
بالکل
نو دین چې دا تور کې وولو زی بیا د خپل استادان دي هغه ته وی شو هغه به د پاسه په نور تور کې ولګي شی په ولګي نو کو به وش کې نو به مجبور شي بل سرمن
ما سره اکثر وخت یو پښتني کله چې دا موسیقاران د موسیقي سرکۍ پاره وخت کې په دغه لوی تبلی باندې چې دا غټه راکنه شي بم ده په دې باندې یا وړه لګي یا پی پودر لګي دا ولي
دا دې لپاره چې دا وړه پینه وي دا ډیر خوشک आवाज کې زیل आवाज کې لکه دې کې دا درونواله بیس پکې نه وي دا چې وړه لور کې نو دا خپل بیس پیدا کې یو زیل شي او بم شي لکه دا دواله شي او زیل
ته سي आवाज وباسه دا بم او د زیل
دا بم دې او دا زیل
دا زیل دی خخ
دواړو کله کاوازو
او دا چې بکلا په موسیقي کې چې دواړو وغږوي نو دواړو आवाजونه سره برابر شي بیا خوان راپری دي
او یو زیل یو بم دا دواړو خپل لیول کې یو شانته وو دا دواړو به د سې لیول کې غږی چې لکه بده مونږ لګیږي او یو شته جوړ شي ټیکه ته جوړ شي او شته جوړ شي
اکثر وخت د سوي زین وخت په یو تیګه کېګ دی او رقم ته بل आवाज کوي
هغه خو دا خلک خوښ کوي کنه دا خو لکه سنګیت کې دا خبرې نشته چې دا تیګه پکې دا خپل زمونږ افغانان دي دوی بس هغه یو مستی کې خلک عوام خوشاله شي کنه
بالکل
زمونږ عوام وطنداران دي دا ټول خوشاله شي کنه دا قصې پکې نشي چې دا تیګه په اصول او دا په بل شی اصول او دا پلان کې وي
هغه لرګي باندې کله کله و هي
او دا خو بس د خلکو دغه د پر لکه نن سبا موسیقي ډیره تیز شوه دا لکه کلاسیکل سوګناوري بل څه د غزل ډیر کم خلک اوري نن سبا زیاتره هم دغه چې درزو غب دي درزو غب دي درزو غب دي ترغه پوره چې پروګرام ختم شي زموږ په خپل په سر باندې درد دي ټول نه راوځي لکه نو سبب موسیقي بالکل نیم نه زیاته لکه دغه شوی ده نو
او استاد یو پښتنه کوم تبلا دا چې ته په موسیقي کې نوي نو څه تاوان ورسی
لکه تبلا چې په موسیقي کې نوي لکه د موټر چې سلور پای نوي
ان به پایو موټر یو څه چالان
دي نو لکه موسیقي دا ټیک دا که بو وای بس شعر به مو وای طرز به مو وای هارمونی به مور سره وای خدا نیمګړی وي تبل د سه وشه ده دا ریدم لکه دا د هغه سلور پای دي چې ګاډي مکمل جوړ کې او ټیرونه پکې نه وي نو بس هغه خو
ها څه ګټه ده د موسیقي د پاره د تبلې یعنی موسیقي روانه کوي که څنګه
نو بالکل او 50% پکې د تبلې پکې لاس ده
خب تا مخکې د ټیکی خبر وکړه دغه ټیکت څه شي ده
دا ټیکا لکه تاسو ماته ویل چې دا ټیکا دسې یو شی دی لکه د ګاډي موټر پایې دی تبله دسې یو شی دی چې زمينه ورته دغه کوي جوړي لکه جوړي نو چې خاننده خپل شعر وایي طرز وایي نو تبله ورسره شوري ما غیا کیروي دا دروي یا چنچل وي مقلي وي
دا ټیکو نمونه
دا ټول ټیکی دی دا ځان له ځان له بل بل یو ټیکی دی چې ځان له دنیا ده یو ټیکا ځان له یو دنیا ده نو نو خامخا نو چې تبله نوی نو بس بیا خو
په دغه شرقي موسیقي کې به تقریبا څومره ټیکی وي ټولی
ولا ټیکی خو ډیر زیات دي نو سبا خو خلک غږی لکه ټیکی خو تقریبا ډیر زیات ټیکی دي په حساب تقریبا 300 څومره ټیکی دي چې ما ته په خپل هم څه خبره شي ذهن کې مې نشته ده نو نو سبا چې خلک غږی هم دغه 15 ټیکی دي تا غږی
مشهوري مشهوري په پښتو کې کومه و ډیره مشهوره ټیکه ده
اوس پختو کې دا زمونږ استاد خپل لکه تینګړه ورته وي
پختو کې وي
پختو کې دا ساده یو دغه دی چې لکه په دې کې ډېر زمونږ پختو سندرې دي
ته لګو غو دغه ټیکه چې سره کړه
مغلی دیتا
روپک
مغلی لکه زمونږ افغانان دي چې دته لکه دواړه مونږ لکه افغانان زمونږ خپل وختي مرته د لوګری ټیکا ده دته مغلی ویل کیږي اوس په هندستان کې چې ده لکه هلته مغلی دوه شانتي دي همدغه دغه دی کنه لکه روپک مې درته ویل یو روپک دی یو مغلی
بالکل بالکل
دواړه سیم سیم دي په وزن کې یو شی دی و ماترې دی لکه و ضربه دي دا مو ضربه دي او چنچل مو ضربه دی روپک مو
ضربه او دا و ضربه څنګه معلومیږي که دلته پوسټ ته ماته تبلیغ کې خوده لشي چې دغه ضربونه دي
اوس چې زه تبلیغ کوم نو بیا به اگر نه پاتې چې اوس بل کس ویني چې هغه کزو يم ته وزن ورکا یو دوا درې سلور دغه سل
او تل په کلار وګه کو زه به ورته در سره وایم کنه زه
دسه به حساب 1 2 3 4 ماچه 1 2 3 تبا 1 2 یو دو دری ترو پوری بایی ساپی
سیش شخا
یو دو دری سالور
یو دو
دار دیر مشکل
دار دیر مشکل دیزی بینا
پوییم شیب جان تاسو خیر دیوازن
شیب جان تی وای تی را تو وای شیب جان تی
یک دو سی چار
بالکل خا استاد دغه اغلک ساری گا ما پا دا نی امدار شانتی
بله سه بالکل تبلا سه موسم ما غشه ده که څنګه چې موږ ساری گا ما پا دا نی سه سانی دا پا ما غرس دغه سه تیندا تینتالم ده
په افغانستان کې په دغه نو لکه نارمل موسیقي چې لکه چې آرام وي په دې کې کوم راګونه تاسو په کومه ټیکا ډیره کاروي په موسیقي کې
نو پاره کې هم دغه کیروټی کا شول دادرش دا ټولی ټیکی ته کاوی شه په دې آرام کې ست
دسی کېدې شي چې په یو یوې سندر کې څو ټیکی وشي
او دسم کېدې شي چې په یو سندر کې ته دوه ټیکی استعمال کې
ها
دریم کوي شي خوګه د پاره مغز طرز غسل لکه اریجمنت د میوزیک ډایریکټر دی
اوه
چا غواړي په یو ټیک کې جوړي په دوه کې جوړي په سلور کې جوړي
چې
څومره کوي شي دا د خپل لکه دغه د سو کوي شو کې مشکل نشته د پټو کو کې هغه ته مغز ترتیب کیږي مغز ورته زمينه مساید کیږي مغز چې هغه ټیک په کې استعمال شي
نو د خوګه د ټیکو موضوع شپه په افغانستان کې د سي تکړه تکړه موسیقاران یا تبلغګون کې چې ډیر مشهور دي او حساب پکې دی فیداس شته
او وځه بلسه بالکل شته خو استادان شته
پکې څوک دي چې اکثره یو سپینګری شوی دی او
اوس خو شکر الحمدلله زمونږ خپل استاد نه دی الحمدلله ځوان دی او نو خو نامي سره دی او افغانستان پاکستان لکه تر کمزه پوری جرمنی پوری تر ملک ډیر ملکونه هم کتلې دي استاد صنم ګل نومیږي ته چې سیف چمن ګل خود دیو بخیر جمله مول سره تغیر رور دی کشر رور دی د استاد مینا ګل لکه ټول لکه
او دا خود د موسیقي استادان
بالکل لکه ټول افغانان پیژني نو استاد سنم ګل خو استاد سره دی اوس نورم سره د په کابل کې مشه خو استادان شته دی بوشه لکه دی
نو استاد زموږ د پروګرام وخت هم کم دی په پای کې یو ټیکا زموږ اوریدونکو ته وغه غو داسې ښه چې هغه واوري او خوده پامانی به موږ تانم ډیر مننه چې راغلی کور دی ودان
من شالوس ټیک ته زبا دوی ته یو داسې یو ټیکا به وګه کوم چې مقصد اوس زه یوازې منو زه یو شی به وګه کوم چې همداسې لکه
خوندور راشي
نو دې ټیکا ته دا کیروا ټیکا دا
کیروا
صحیح کیروا کې لږ زره خیر دی او
مه
او یوازې مو خیر دی چې کوم زیاتې کیږي او ټول نظر معذرت هم غواړم او بخښنه غواړم ټول
فنا سیدی یو له هغو شاعرانو ده چې رسمي زده کړی نه دی کړی هغه وایي چې په خپل کور کې له خپل نیکس خز زده کړی د فارسی او پښتو ادبیاتو کتابونه ولوستل او په خپل هم شعر لیکل پیل کړل دا چې ول شعر لیکي او تر اوسه یې څومره شاعری کړی دا ودی ته ورته پښتنې په نننی فنکار برخه کې زموږ همکار وګمه جبار خیل تر کوي
فنکار
نو شاعره امنه فنا سیدی را سره استودیو کې ده او خراغ لاس ورته وایي
میرا زیات مننه وګمه جانې هر څه مخ کې خو سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټولو قدرمنو همکارانو ته اوریدونکو ته وایم انشاءالله تاسو سره خبرونه کوم
ډیره زیات مننه سباله تاسو نه اول دا پښتنه وکم چې تاسو په دې یو ټولنه کې چې د خزو په وړاندې ستونزې ډېرې دي تاسو شاعری کوي او ولې تاسو شاعری کوي اله د شاعری مصدع
شاعری سره خو نو ما شوم ته به مینه وا او د یو شاعرانه ماحول کې لوي سوي ما نو دا مې یو ارمان اوس زه یو وخت یو شعر ولیکم دا هر شاعر شعر به مې تلوستو نو خو هغه به مې سمه ول سکاس یا دا شعر زما وا یو یا ما هم یو وخت وکول سم زه هم یو وخت شعر ولیکم شم
عقلی فنا سیدی استاسی ټولګه چاپ شوی او په دې ټولګي باندې یو ډېر خسته شناونه هم خپل شوی دی البته تاسو دارته وایست چې د دې ټولګي نوم څه دی او اولی مدانو مرته غوړه کړی دی
نوم دې ټولګي نوم خو د توبا تر سیوري لاندې نوم دې
د توبا تر سیوري لاندې
bale
نو زکه مو ونه هم په دې توبا رسم کړی دی یا کړی دی
او دا تاسو بلې پښتنه په ځوا کې باید ویم چې دا نوم له ماشوم توپ کې چې ما به کله ماشوم توپ او وروسته چې اوس هم زه د حافظ شعرونه مطالعه کوم نو هغه کې د توبه د ونې د نامه ذکر ډېر راغلی دی. نو هغه وخت یوه ورځ داسې چې نیکه سره مې شعرونه لوستل د حافظ حضرت حافظ دیوان مراخیستی و یو شعر و چې هغه زما ډېر خوښېده. دو بیته به تاسو ته ووایم چې لومړی بیت و یو بل بیت چې پکې د توبه ذکر راغلی. بیتونه داسې دي: فاش می گویم و از گفته خود دلشادم، فاش می گویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. او سایه توبی و دلجوی و حور و لب حوز، سایه توبی و دلجوی و حور و لب حوز، به هوای سر کوی تو برفت از یادم. کله چې ما دا شعر ولسنو نیکنم پښتنو کې توبه څه ته وایي؟ زیاتره وخت به م چې شعرونه لوستل نو نیکنه به م پوښتنه کوي، بیا هغه راته ویل چې داسې توبه جنت کې یوه ونه ده او د دې پاره یې ټوله شرحه راته ویلې. نو بیا په ما په زړه له هماغه ماشومتوب نه د یو تصویر د دې ونې زما په ذهن کې، نو بیا به مې ډېر خوښېده. زما په شعرونو کې هم ډېر د توبه د ونې ذکر راغلی ده، او بیا مې همدا نوم کتاب ته غوره کړو.
ډېر ښه، ستاسو ټولګه ما سره لاس کې ده. په دغه ټولګې کې تاسو ډېر ښه شعرونه لیکلي دي، نظم هم پکې شته دی او غزل هم پکې شته دی او ډېر د شعر ډولونه پکې دي. نو تاسو دا راته ووایاست چې دغه ډول شعرونه ویل پرته د زده کړو نه کېږي، نو تاسو چیرته زده کړې کړي دي؟
زده کړې خو مې رسمي زده کړې مې ښوونځی مې نه ده ویلی، ښوونځي ته نه یم تللی، په کور کې مې له خپل نیکه نه سیاغه یو ډېر ادیب و داسې کس و چې لکه د پوهنتون استاد غوندې علم یې لاره. نو له هغه څخه مې له ماشومتوب نه د قرآن کریم او د ښوونځي کتابونو تر څنګ د ادبیاتو کتابونه لوستي دي، او هغه موږ ته ډېره په مینه او په ډېره ښه اندازې موږ ته زده کړې راکړه.
بله، لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، تاسو په افغاني ټولنه کې شعرونه وایاست او د شعر ټولګه مو هم چاپ شوې ده، نو تاسو څه فکر کوئ چې دغه ټولګه چې تاسو چاپ کړې ده په ټولنه کې به هرکلی ورنه وشي که څنګه؟
هو انشاءالله، بس په همدې هیله چې د دوستان ولولي او هغوی ما ته خپل هغه څه چې دوی پکې خوښ سوي دي یا نه دي خوښ سوي هغوی نظر زه پرې واخلم او خوښې سي د هغوی د خوښې وړ وګرځي دا شعرونه.
بله، په شعر کې شاعران وایي چې موږ د الهام له مخې شعر وایو، نو څنګه دغه الهام تا ته درځي؟
هو بېشک، شعر بې الهامه زه کله داسې وخت راځي چې ورځ کې دوه درې شعره ما لیکل دي او کله دوه درې میاستو کې دوه بیتونه هم نسم لیکلی، نو شاید همدا الهام
خبره وي. ستا په شعر باندې د چا د شعرونو ډېر تاثیر دی؟ یعنی اغیز د کوم شاعر شعرونو پتا کړی دی؟
اغیز ما له ماشومتوب نه مې چې کوم شعرونه لوستي دي، په سر کې به مې اولنی شعر چې ما کله زه له شعر سره اشنا شوی یم او هغه شعر ما لوستی هغه د حضرت حافظ شیرازي شعر دی چې هغه ما ولوست، نو هماغه د شعر سره لومړی ځل چې زه اشنا شوم هغه، نو هغه به ډېر مې خوښ سو. که نه هغه وخت په معنا نه پوهېدم، خو بیا هم په مایاسره کړو. بیا مې زما مور شاعره وه، د مور شاعرم شعرونه به مې همیشه لوستل او ډېر به یې اثر راباندې کوو. زما کور کې زما عمه شاعره وه، د هغې شعرونه به مې ډېر لوستل او دا هیله به مې وه چې کاشکې زه هم دغه شعر ولیکلی سم.
بله، تاسو د حافظ شیرازي یادونه وکړله. حافظ شیرازي دیوان په فارسي ژبه باندې دی، نو تاسو فارسي شعرونه لرئ؟
نه، ما خپله فارسي شعرونه نه دي لیکلي، خو مګر ډېره مطالعه مې فارسي ادبیات مې ډېر مطالعه کړي دي او ډېر زیات مې خوښېږي. د حضرت حافظ شیرازي، د مولانا، د اقبال لاهوري، بیدل، فارسي ادبیاتو مې ډېر لوستي دي، ډېر مې خوښېږي. او زما نیکه هم د فارسي ادبیاتو ډېر مینوال و، په کور کې کتابخانه لرله، هغه کې به مو مشاعرې ترسره کولې خپلو خویندو ورونو سره. نو دا زما لپاره له خپل نیکه نه ډېرې خوږې خاطرې لرم. او هغه
تاسو د پښتو شاعرانو نه د چا شعرونه ډېر اورئ او په کور کې له ځانه سره وایاست؟
د پښتو د کلاسیک لومړی مې د کلاسیک شاعرانو شاعري مطالعه کوله، لوستل مې ډېره مې خوښېدله. بیا د معاصرو کې ډیر شاعرانو شعرونه دي چې اوس زما ډیر خوښیږي او ډیر مطالعه کوم، لکه د پیر محمد کاروان استاد شاعری ده چې ډیره مې خوښیږي بار بار لولم، او هیڅ راته نه تکرارېدونکې ده. د سالک صاحب شاعری ده، د استاد د سعود صاحب شاعری ده، درویش دورانی استاد شاعری ده، د ډیرو د معاصرو کې د ډیرو استادانو شاعری مې خوښیږي او همیشه لولم او ډیر زیات خوند پرې اخلم.
اول ځل چې تا کله شعر ولیکلو چا ته دې ورکاره کړ او تمه دې څه وه؟
لومړی مې شعر ولیکه، خپل لیکه ته مې واورو،
بیا د هغه عکس له
هغه ډیر زیات خوښ کړ، ډیر زه حسن ځکه هغه شعر ما لیکلی و، نو ډیر وخت به زما ذهن کې شعرونه راتله خو ما لیکلو جرات به مې نه شکر، همیشه به د شپې له خوا به مې ډېر ذهن ته شعرونه راتله، ځکه د شپې به مې همیشه ادبي خپرونې اورېدلې، او بیا به زما ذهن ته به د شعر غوندې څه راتله، خو لیکل به مې نه شو، ما ویل دا به دومره ښه شعر نه وي، ځکه ما چې کوم ادبیات مطالعه کړي هغه ډېر لوړ و، او خپل ذهن ته به مې څه راتله هغه به مې ما ویل دا خو دومره ښه شعر نه ده، باید وی نه لیکم، باید ښه شعر ولیکم. زه
دا راته ووایاست چې تاسې کله سندرغاړو ته خپل شعر ورکړی دی؟
نه تر اوسه هېڅ سندرغاړو ته شعر نه ده ورکړی، ځکه زما شعرونه تر اوسه رسنیو کې هم دومره نه خبر شوي، نه اخبار څه کیسه. دا لومړی ځل دی چې کتاب مې چاپ سو.
د دې نه پس تاسې داسې هوډ لرئ چې سندرغاړو ته دې خپل شعرونه ورکړئ او هغوی دې په کمپوز او په موسیقۍ سره ووایي؟
که سندرغاړي خپل وغواړي ویل ولې دې هغوی خوښ سي، ولې نه داسې تحمیلي نه سي، زه ورته وایم چې زما شعر ولولئ، که خپل هغوی وغواړي خوښ سي ویل ولې نو بس.
نو تاسې ممانعت نه کوئ، یعنې تاسې موافق یاست ورسره؟
بلې، هو د ویلو
دې دا انګیزه د شعر ویلو څنګه تاسې ته پیدا شوله؟ تاسې څنګه په ځان پوه شوئ چې تاسې شاعري کولی شئ، تاسې به شاعره کېدلی شئ؟
دا د شعر سره ډیره مینه وه چې ما به کله شعر لوست، نو ځینې هماغه د ما ته به همدا زړه ته مې دا راتله چې کاشکې ما هم لیکلی وای، نو بیا به همدا اوسې ځینې بیتونه منظوم هغه به مې جملې به مې ذهن ته راتلې، نو بیا مې ویل چې همدا اوسې دا باور مې کړم راځه لیکلی سم یو څه باید ولیکم، او ډېر مې ارمان مې و، دا مې ډېر ارمان و، همیشه به مې له نیکې سره همدا ارمان شریکو چې زه غواړم چې یو شاعر سم، شعر ولیکلی سم. نو هغه به ډېر ما ته ډاډ راکوه، او زه به یې هڅولم چې ته کولی سې، همیشه به راته ویل چې ته کولی سې به یو ښه شاعر سې. هغه د مثال به راته د اقبال لاهوري هغه باید ډېر ویلو سې، در طلب کو شما دې دامن امید ز کف، در طلب کو شما دې دامن امید ز کف، دولتی هست کی آبی سر راه گاه. دا شعر چې زما د ارمانونو ژوندۍ ساتل او زه دې ته وحسلم چې
د شعر دنیا ته راوستلې. ډیر ښه آغلی سیدی، تاسو سره ستاسو ټولګه ده، نو غواړم چې له دغه ټولګه نه بیا هم یو غزل ووایست.
سمه ده، غزل به وایم په دې هیله چې ستاسو د اوریدونکو د خوښې وړ وګرځي.
مهرباني وکړئ
غزل دې وایي. ناڅاپه مې د زړه پر اوږه لاس کېږده او راشه، ناڅاپه مې د زړه پر اوږه لاس کېږده او راشه، مرهم مې په زخمی زخمی احساس کېږده او راشه، سیلۍ به د مرګي هم رانه دا څراغ مړ نه کا، سیلۍ به د مرګي هم رانه دا څراغ مړ نه کا، یو داغ مې د غاټول زړه په سر پاس کېږده او راشه.
بله، په ژوندانه کې دې بریالي وي، او دا چې زموږ بلنه مو منله او راغلی زموږ سټوډیو ته، له تاسو نه ډېره زیاته مننه.
تاسو نه هم ډېره مننه چې ما ته مو د خپل خپرونې ته بلنه راکړه، ډېره زیاته مننه.
د زمان له بدلون سره د خلکو مصروفیتونه هم زیات شوي، خلکو خخوي چې لږې مودې څخه ډیر کار واخلي. دغه غوښتنې په لنډو کیسو هم تاثیر کړي، ځکه خلک غواړي چې په کم وخت کې یو لوی پیغام ترلاسه کړي. نو همدا ده چې په اوس وخت کې خلک لنډې کیسې لا لنډې لیکي. د زرپاڼې په نننې پاڼه کې زموږ همکار د اجمل پسرلی لنډه کیسه وړاندې کوي.
زرپاڼه.
Thank you.
سمندر کې د کشتۍ دوه څراغونه لکه په تور شپه کې د ترهیدلې پیشو خبرګې سترګې بیړی را نږدې کېده. ژغ یې نه و که یې ژغ د سمندر شمال چې څپې یې د ساحل لور ته څپ وهلې ورک کړی و. سړک لور ته څک سوم، د موټر غرهاری مې تر غوږ سو، خو څه نه و. کښتۍ ته مې وکتل، نه ښکارېده. شایي څراغونه به یې د پولیسو له ویرې مړه کړي وو. قاچاق وړونکو ویل چې د شپې کله ناکله پولیس ګزمه کوي چې څوک د اوبو له لارې په بیړیو کې اروپا ته تیر نه سي. په واټساپ کې پیغام راغی: اوس ځان چیرته غلی کړه چې پولیس خبر سوي، ممکن سهار وختي ولاړ سو. د سړک خواته پورته سوم، له لرې مې پر یوه موټر سترګې ولګېدې. څراغونه یې د کښتۍ د څراغونو په څیر ځلېدل، خو کښتۍ ته مې هیله وه چې ما به اړوي. دې څراغونو ویرولم چې ما به وړي. لاندې مې ځان وښویوه، له یوې بوټې سره کښېناستم. موټر تیر سو، خو ما ته یې ویلي وو چې د ترکیې پولیس کله ناکله د سمندر غاړې ته په مړو څراغونو درېږي. شمال یخ لګېده. لبۍ کې مې جاکټ راوویست، جاکټ مې واغوست، پر شګو مې پښې وغځولې، پرېوتم. د شمال له پښه ها او د څپو له څړپه پرته ژغ ژغ نه و. سترګې مې درنې سوې، ژغ مې واورېد، ناشنا و. سترګې مې پر اوبو د لمر پرتو وړانګو ته وبرېښېدې. سر ته مې پولیس ولاړو، اسناد یې وغوښتل.
استاد ناشناس د افغاني موسیقۍ یو مشهوره څېره ده. هغه لسګونه کاله پخوا یوه سندره ویلې وه، محبت اول اسانه په نظر راغې. دا سندره په پښتو کې دومره مشهوره او مقبوله شوه چې لا هم د ګڼو مینانو په ژبه راځي. ریشما شفا دغه سندره په نوی انداز ویلي او ښاغلي ناشناسته نظرانه کړي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې همدا سندره اورو.
ورېښمین خیال